د امریکا غاک دی وی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی روسیه د چهار شمی ورځ راهسی اوکراین په خارونو بریدونه زیات کړی دي او دواړو غاړو ته په ستراتیژیکي خار د کنټرول داوی کړی دي. مسکوای د تور سمندر په غاړه پروت خیرسن خار یې نیولی دی. په جبر د لادرکه کړی شوو تنانو خپل خپلوانو یو ځل بیا په پایتخت اسلام آباد کې د لادرکه تنانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته کړې. د پاکستان لخوا د افغانستان سره 50,000 تنه غنم مرستو لیږل و اعلان وروسته د تورخم نه پاس د چمن سرحد څخه هم د غنمو لیږل پیل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي 1500 تنه غنم پر چمن پوله افغان طالب چارواکو ته ورکړل شوي دي. د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو ته د حکومت چارواکي دورې کوي او د دې سیمو د ولس نظر معلوموي چې د پرمختیایي کارونو تیز عملي کولو پروګرام یا AIP دویمه برخه کې هغه پروژې شامل کړي چې د ولس په خوښه وي. د خبري خپرونې تفصیل لیدلو لپاره راسره مل اوسئ.
ستړي مشه د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وي په یو ساعته خبري خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د چهارشنبه یا نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ کال 2022 د مارچ د میاشتې دریمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین 12 بجې دي. په خپرونې کې دا یو شمېر نور مهم ریپورټونه او موضوعات لرو کوم چې تاسو په سرټکو کې واورېدل چې ستاسو سره به وار په وار شاملوو. خو لومړی بیا هم زو د اوکراین ولوري ته چیرې چې د روسیې د چهارشنبې ورځې راهسې د اوکراین په خارونو بریدونه زیات شوي دي او د دواړو غاړو په ستراتیژیکي خار د کنټرول داوی کړی دي. ماسکا وایي چې د تور سمندر په غاړه پروت خیرسن خار یې نیولی دی او په اوکراین د روس د حمله یوه اونۍ پوره شوه او ملګرو ملتونو د روسیې یرغل غندلی دی او تر څنګ یې د جنګ ودرولو غوښتنه هم کړې ده. خو روس جنګ د اوکراین د نورو سیمو ته هم لاغزولی دی. راځئ چې نور تفصیل یې د ډیوه همکار د وایس آف امریکا خبریالې کارلا باب په ریپورټ کې تاسو ته نوشروان قلندر تیار کړی دی په ګډه به سره وګورو.
د روس بمباری روانه ده او روسی پوز داوا کوي چې د اوکراین سویلی خار خیرسنیلا سونو ته ورغلي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روس د يرغل وروسته په زرګونو وګړي وجل شوی یا ژوبل شوی دي. په ټول هیواد کې اوکراینی وګړي د ودانیو په لاندینو برخو کې په ژوند کولو او امیدوار مېندې د هسپتالونو په تاخانو کې د نوي ماشومانو په زیږولو مجبور شوی دي.
دوی خپل کوشش کوي چې چرته هم خلکو ته سرپناه ورکړي. د کینسر ناروغانو ته د یوکرین د ماشومانو د هسپتالونو په تاخانو کې ځای ورکړل شوی دی. د دې باوجود چې چاودنې روانې دي بیا هم طبي عمله د ناروغانو خیال ساتي. دا د شرم خبره ده.
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د روس په هغه نورو دویش تجارتي کمپنو بندیزونه اعلان کړی دي چې په اوکراینی اولس د بریدونو لپاره د نړیوال مارکیټ نه وسلې اخلي. د امریکا په فضائي حد کې د روس په جازونو بندیز دي. د روس سره د مرستې په وجه په بیلاروس هیواد هم بندیزونه په ځای کړی شوی دي. امریکایي چارواکي وایي سرخار کیف ته نږدې د اوکراینی اولس د مزاحمت او د تیلو او د خوراک د کمیله وجه د روسی پوزونو یو اوګده قافله په 15 کیلومتر اوګدو کې راي ساره شوه ده.
روسی فوزونه د یو غیر منصفانه او غیر ضروري جنگ لپاره لومړی مورچو ته ورلېجل سوی دي. زه دوی ته وایم چې مشران مو غلطوي، تاسو ته درواغ وای او دا چې جنگي جرمونه ونه کړی، خپل وسله وغورځوي او هڅه وکړي چې زر یوکرین پرېږدي.
پینټاګان روانونه د روسی صدر ولادیمیر پوتین د هغه امر غندنه کړي چې جوهری پوسټ یې د تیارو سه دوه ویلي.
دا قسم پارونکو بیانونه او د اټمی وسلو په حالت کې زموږ په حق لا بدلونونه راوستل د منلو وړ نه دي. خو امریکای تر اوسه پورې د دوی پرنګا سګام نه دی پورته کړی.
د پینټاګان بیان جنکر بي ویلي امریکا روانونه د بر اعظمونو ترمنځ د بیلستیک میزایل خپل ازماینه د زندولو د اعلان سره د اشاره ورکړی دا چې نه غواړي د اټمی وسلو پاړه غلطي رویه خپل کړی شي.
We did not take this decision
مونږ دا فیصله دومره په اسانه نه کړې خدا خودل غواړو چې مونږه یو زموار اټمی طاقت یو
د امریکا لخوا د یوکرینی ځواکونو سره مرسته روان دي او خبرداري کړي چې روسی وسلوال به د لومړی ناکامۍ نه زده کړه وکړي نو شیروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگټن ڈی سی
الی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال همزو د یو بل مهمه ریپورټر ویډیو ولوري ته چې پاکستان په داسې حال کې د رائے ورکولو څخه ډډه کړې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د روسیې د یوکرين څخه د وتلو غوښتنه کړې ده په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په خپل وینا کې د خبرو او تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه وکړل په روسي وضعیت خوشحالي څرګنده کړې ده ویلې دی پاکستان هیله درلوده شي د ډیپلوماسۍ لاری د پوزي شخړې مخاوني ولشي راځي چې نور تفصيل د رابیا پیر څخه په دغه ویډیو کې وګورو
پاکستان په داسې حال کې د رائے ورکولو څخه ډډه کړې چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د روس د یوکرين څخه د وتلو غوښتنه کړې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم خپل وینا کې د خبرو او تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه وکړه هغه وویل وزیر اعظم عمران خان د روس او یوکرين ترمنځ پر ورستي وضعیت خوشنۍ څرګنده کړې ویلې دي چې پاکستان هیله درلوده چې د ډیپلوماسي د لارې د فوجي شخړې مخه ونیول سیم خو پاکستان خپل د رائے ورکولو په دغه عمل کې برخه نه ده اخستې د چیړونکو تر مخه پاکستان د امریکا سره د کلونو راهیسې یو روایتي اتحادي وو خو اوس د امریکا او مغرب سره اړیکې د پخوا پرنګ نه ښکاری د نړیوالو چارو په پروفیسر اجاز خټک وایي
ګوره پاکستان باندې دومره فشار دی خو دا د ډیپلوماسي ټیسټ دی
پاکستانی او کمزور هیواد کچری پاکستان وایي چې بے طرف دی نو بیا د امریکا او د نورو په ضد پکار دی بیانونه هم ور نکړي سي څنګه چې وزیر اعظم عمران خان په ورستیو کې بیانونه مخې ته راغلي دي وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت د چین او بیا د روس سفر کړی وو د روس او یوکرين د جګړې په محل د دوی د سفر کولو دغه پریکړه وزیر اعظم د سخت نیوکو سره مخ کړی و وزیر اعظم عمران خان د یوکرين د شخړې په اړه نه خو د روس ملاتړ او نه غندنه کړې خو د کم سره وینا کې تیر ورځو کې ویلی و د ترګری په ضد امریکا ملګرتیا کول غلط و په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم د شخصي ټلویزیون جیو سره په مرکه کې ویلی پاکستان د ملګرو ملتونو پر منشور عمل کول غواړي که پاکستان په دې لانجه کې یو اړخ ونیسي نو د جګړې شکیلی خواوی با د خبرو اترو او کرکیچ هواری کی رول نسیلو بولیم د پاکستان پخوانی سفارتکار آصف درانی وی او ای ڈی وا سرا خبرو کی وای
یوکرین از مر گوان کی نا یو نیوٹرل پاکستان ضرورت را کیدن سی وقتی طور دا یوکرین یونین نا دو با مشترا خوابا دی مگر دو با هم دا احساس ہو کی سیدا پاکستان پا گٹر کی نا دا دا منطقی پا گٹر کی نا دا او دا انٹرنیشنل پیس
ملګرو ملتونو د غونډې په محل په آسیایي هیوادونو کې جاپان او نیوزیلند پر یوکرين د روس د برید غندنه وکړه البته لوی آسیایي هیوادونو چین هند او پاکستان په شمول 15 هیوادونو د رائے ورکولو څخه ډډه کړې و د روان مارچ په لومړۍ نیټه د 22 هیوادونو اعلی سفارتکارانو له اړخه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته اهم لیک لیږل شوی و چې پکې پر اسلام آباد غږ شوی و چې د روس د برید غندنه وکړي او د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی کې قرارداد حمایت وکړي او د روس ته واپسی خوشتنه هم وکړي رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
احر اورز سلی رشتاتا
امریکا غږ دی ودا او تاسو دا خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګوري او اوري. په داسې حال کې چې په اوکراین د حملې پر سر امریکا او ملګري هیوادونه یا ایتلافیان یې د روس په ولسمشر نورو اعلی چارواکو سخت بندیزونه لګولې دي، په امریکا کې د کډوالو د خوندیتوب ډله وایي چې صدر بایدن انتظامیه دی په امریکا کې میشت اوکراینی وګړو ته د پای پاتې کېدلو عارضي تحفظ ورکړي. په دې اړه نور تفصیل تاسو سره د آنلاین بیروس ریپورت کې بختور شاه وړاندې کوي.
اندریو مانسکی په امریکا کې د کالج د دویم کال طالب علم دی. یقین یې ناراضي چې روسیه په وطن حمله کړې ده.
دا ډیره بوګنون کی خبره ده چې په ملک یړغل کړی وي.
اومانسکی د یوکرين وګړې دی چې په امریکا کې د سبق پارزي ویزه ژوند کوي. وایي په امریکا کې د کډوالې په قوانینو عمل کوي، خو غواړي چې خپل وطن یوکرين ته بیرته لاړ شي.
زه غواړم چې بیرته یوکرين ته لاړ شم، بیا چې هر څه کیږي کتلې بشي.
د اومانسکی په څیر په امریکا کې نور ډیر یوکراني وګړي هم په تیکش مکش کې دي چې تر څو په امریکا کې خکیل وي. د کډوالو د حقونو مبارزین هڅه کوي چې د امریکایي حکومت دې ته اړ کړي چې د اوکراین کډوالو ته ارزي تحفظ ورکړي. لیسا پریسیو په کاتولیک امیګریشن کې وکیله ده.
ان دغه د کډوالو د تحفظ یو داسې نظام دی چې د امریکای د هوملند سکیورټي مشورې د یو داسې ملک لپاره ورکوي سي چرته چې جګړه وي او د کډوالو ستنیدو ورته ممکن نه وي، لکه څنګه چې موږ نن سبا په یوکرين کې وینو او لا ډیر سپکې هر ورځ مخته راځي.
روما کې رول هم د یوکرين وګړه دی چې د امریکای د کالیفورنیا په انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي کې سبق وایي او په ارزي ویزه دلته راغلی دی.
I would be
زبر ډیر په خوشحالي خپل وطن ته بیرته لاړ شم. کماته د تلو موقع په لاس راغله. ما غوښتل چې خپل ډیګری پوره کول وروسته به بیرته زم، خو نن سبا حالات دومره خراب دي چې اوکراین ته هډو جازونه نزي.
د امریکای کانګرس په کال 1990 کې د کډوالو د ارزي تحفظ قانون منظور کړی و. لیسا پریسیو د دغه قانون په اړه وایي
د ارزي تحفظ قانون یا ټي پی اس لاندې هغه کډوال چې په امریکا کې وي تر اتلس میاشتو پورې پاتې کېدلی سي، او کم خلک چې دغه قانون لاندې پاتې سي هغوی ته د کار کولو اجازه هم ورکول کیږي.
د دې قانون د عملي کولو اختیار د هوملند سکیورټي د ادارې د سیکرټري سره دی. د دغه ادارې چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي دوی په یوکرين کې روانو حالاتو ته ګوري، نو بیا به څه فیصله کوي، خو نور تفصیل ورکولونه یې ډاډه وکړه. د امریکای د سرکاري شمیرو تر مخه دلته د یوکرين 1,15,000 وګړي میشت دي چې 2,000 پکې طالب علمان دي. څوک چې د دغه قانون نه ګټه ترلاسه کولای شي. اندري اومانسکی خپل وطن اوکراین تللو ته لیواله دی.
زه به یو آزاد او خپلواک یوکرين ته تلو ته ډیر ترجیح ورکوم او کوشش به مې داوي چې د یوکرين ټولي برخي ورسره تړلې پاتې شي.
هرڅه کده اومانسکی په شان ډیر نور یوکرايني وګړي بیرته تللو ته لیواله دي، خو ټول د خپل وطن په راتلونکو اندېښمن دي چې سبا به څه کیږي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډي سي.
دی وسره اوسې د ټي وی سره د ملتیامو مننه کوي چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس بیا هم د اوکرين په تړاو یو بل ریپورت لرو تاسو لپاره چې په اوکرين د روس له خوا د یرغل او روس ته په دغه هواد کې میشت پاکستانی او افغان کاروباریان د سختو ستونزو سره مخ شوی دی. او د دوی په وینا په اوکرين کې د جنگ له امله په کلونو کې راجم کړی شوی بشپړه سرمایه د لاس ورکړې ده او د زرګونو ډالرو د مالیات کورونه یې هم تاوانی شوی او زیان ورته رسیدلی دی. راځي چې د عبدالرزاق څخه نور تفصیل په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره راغونډ کړی دی په ګډه سره واورو.
د خیبر پختونخوا تخبای سیمې سره تعلق لرونکي فضل خان فضل د تیرو 15 کالو راهسي د اوکرين په سر خار کیف کې د سورلو یا ټیکسي گاډو کاروبار کوي. نو موړې وای چې په اوکرين د روس له خوا د حمله وروسته یې هغه ټوله سرمایه ډوبه شوی کوم چې د دغه کاروبار تر څنګ د نورمل ګرو سره په شریکه د گاډو ورکشاپ په جوړولو کې لګولې و.
گاډي شول یا مطلب دا دی یو نیم ټم چې کم غټ ګرو جوړي ګوډ والا چې کم غټ گاډي وي هغه شول درې ټیکسیان شول زما ذاتی چې کم موټرو هم دا شانتي کور فام هاوس او په حال چې دینو دا مونږ نه په یوکرين کې چې نو لکه هم دا سپاتې شو او ان تر دې چې لکه صرف ډاکومنټس هم راغستې دي تقریبا $70,000 چې دي دا لکه دا سره تخکاری چې هغه پری وته لورک شول.
د اوکرين کیف خار کې د کاروبار کوونکو نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په دې خار کې درې زره پوری پاکستانی وګړو په مختلفو کاروبارونو کې سرمایه کاری کړې و. معلومات زیاتوی په دغه تنانو کې د 90% څخه زیاتو کاروباریانو د جنگ په نتیجه کې خپل روزګارونه پریخي او نورو هوادونو ته خالی لاسونه تليدي. فضل خان فضل وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته د هومویل چې موجوده حالاتونه د معلوماتي چې راتلونکو دوه کالو پورې په اوکرين کې دوی کاروبار په خپل خپو نشي ودرولې.
چې چا سره یوکرين پاسپورت دی هغه بارډر باندې نه پریدي. هغه ته یو بل مسله هم شته دی چې لکه هغه د قانون مطابق هغه د ملک نوم نشو تلی. نو بل یو اپشن مونږ سره دا دی چې مونږ د ایډیپیس په شکل کې لکه یورپ ته انټر شو او الته چې دینو د صفر نه دوباره د خپل ژوندۍ آغاز وکړو. تقریبا د میاشتې پورې چې دی لکه زه په خپل دغه باندې په دې خار کې په دې ملک کې پاتې کېده شمکه پرس کړی دی. نه بعد د حالات نور سخ شي او ماته د دې نه پیسې نه راوځي زما خپل پیسې. نو واقعي چې دا به یو ډیر زما او زما د فیملی لپاره ډیر زیات مشکل وي.
روس په اوکرين د زیارت پورز حمله کړي او تیر و ورځو کې د راپورونو تر مخه د 2007 د اوکرين وګړي وجلې شوې دي. د افغانستان جلال آباد طارق شاه په اوکرين کې د تیر شلو کالو راهسي د لوبو د سامان کاروبار کوي. هغه وايي په هیواد د حمله وروسته نه یوازې خپل سرمایه د لاس ورکړي بلکې کوم پښتنو چې ورسره کار کولو هغه هم بې روزګار شوې دي. د وايي د دې ترڅنګ د او 1000 ډالر کور یې هم په بریدونو کې تبا شوې دي.
زمږه کم از کم سره پاس $2,00,000 چې کم دې زمږه روزګار الته بيخي لاړو تا ورواد شو. ما سره بخپل چې کم دې شپږو نفرو به ما سره کار کوو. د هر یو نفر مالیه مونږ ته اخلا کړې ده. خو شه د هر یو نفر چې کم دې $600 چې کم دې دا به مونږ ماش پورته ورکو. چاورې د هر څه بس لاړل ټوړي وړي شو. خو شه
د پاکستان سرکاري مطبوعاتي ادارې APP د فروری په 20مه یو خبر کې ویلي چې په اوکرين کې د پاکستان سفارتخانه له خوا شریک کړل شوی تفصيلات خایي چې پاکستانیان د ترنوپل او لویفنا پولند هنګری سلواکیا او رومانیا ته وړل شوی او سفارتخانه حالت د اړوند مشنونو سره په ګډه کار کوي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
د دې ویلیدونکو تاسو د دې ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. خبرونی په دې ځای کې زو د افغانستان نو لوري ته چیرې چې په افغانانو د سفر د بندیزونو او افغانستان د انخلاب پروازونو د ودرولو په سر د اندېښنې پر مهال امریکایي چارواکو په طالبانو غږ کړی دی چې د خپل لوز سره سم دي د هغو افغانانو ته بهر تګ اجازه ورکړي چې د افغانستان څخه وتل غواړي. ادبیو ای د ریپورت تر مخه تیر کال د اگست په میاشت کې په افغانستان د واکمنی دو وروسته طالبانو اجمنه وکړه چې هغه افغانان چې قانوني سفری دستاویزات لري یا اسناد لري یا ورته بل ملک ته د تلو اجازه ورکول شوی وي د دې خبرې غوښتنه نړیوالې ټولنې هم کوله چې هیواد نه د تلو افغانان باید د سفر اجازه ورکړ شي. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت اویان زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې او اعلامیه کې ویلي وو چې افغانان پرته له کوم عذر څخه نشي کولای له هیواده بهر ووزي. او بیا بیرته په یو بل ټویټ کې هغه دا خبره بیرته له سره تکرار کړل او ویل چې د دې پیغام غلط اخیستل شوی و. البته هغه افغانان چې قانوني اسناد لري کولی شي له افغانستان څخه ووزي. راځي چې تفصیل یې واورو په دغه ریپورت کې چې ستاسو لپاره زموږ همکار شعیب زاده تیار کړی دی.
د امریکا خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ د شروع یا چهارشنبه پروز ویلي امریکایي مامورینو د افغانانو په بهر تګ د پابندۍ په مسله طالبانو سره خبرې کړې دي. د سټیټ ډپارټمنټ ویان وایس اف امریکا ته ویل د افغان اتحادیانو بل ځای په انتقالولو کې امریکا د خبرې ته ضرورت لري چې طالبان هم په خپل لوز ودرېږي. موږ دا ټکي هغوی طالبانو ته تکرار کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا موقتی سفیر آین مکیری د شروع یا چهارشنبه په ورځ په ټویټر ویلي هغه خلک چې قانوني دستاویزات لري په کار ده د ملک نه بهر سفر وکړي شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د تیرې هفتې په اخره کې په کابل کې یو خبری غونډې ته ویلي چې هغه افغانان به د بهر تګ نه ودرول کیږي چې بغیر د سوزره هیواد نه تلل غواړي. مجاهد ویلي هغه خلک چې د کورنۍ د غړو ترڅنګ ملک پرې خودل غواړي عذر نه لري. منګ د دوی مخه نیسو. د برتانی موقتی سفیر هوکو شوټر د طالبانو نه غختلی چې دغه وینا د سپیناوي وکړي. د برتانی سفارتکار په ټویټر په خپل پیغام کې ویلي د طالبانو دغه ډول خبرې د نړیوالې ټولنې سره د طالبانو لوس کمزورې کوي او هم د افغان ولس اعتماد زیانمن کوي. د وایس اف امریکا د ریپورت تر مخه د نهي اسې شنبه په ورځ داسې ښکارېدله چې زبی الله مجاهد د خپل خبرې نه پشا شوې ده. مجاهد ویل خبره د هغو افغانانو په اړه کړي وا چې د ملک نه تک د پاره قانوني دستاویزات نه لري. هغه په ټویټر پیغام کې ویل هغه افغانان چې قانوني دستاویزات او د نورو هیوادونو نه بلنې لري بهر تګ او بیرته افغانستان ته ستنېدل شي. وایس اف امریکا د مجاهد نه پوښتنه وکړه چې طالبانو افغانستان ته په داخلي او په بهر تګ لارو طالب مامورینو ته ویلي چې هغه چا چې د امریکای او نیټو ځواکونو سره کار کړی دی هغه دې ودرول کیږي. طالب ترجمان ویل ممکنه ده چې دا ریپورت ناسم وي. د طالبانو دغه مباینه امر یو افغان خبری ویبپاڼې خپور کړی دی. د مجاهد د یقین دهانو باوجود د وایس اف امریکا ریپورت وایي د افغانانو د سفر په اړه د طالبانو تګلاره واضح نه ده چې لامل یې د زرګونو هغه افغانانو سفرونه ځنډیدلي چې د افغانستان نه وتل غواړي. د امریکایي پوځ پخوانی عسکر میډزیلر چې د نو ون لیفت بیهایند نومې غیر حکومتي تنظیم یې افغانانو سره په بهر تک کې مرسته کوي وایي چې 2.5 لک افغانان امریکې ته د مهاجرت خصوصي ویزو دپاره اهلیت لري اوس هم په افغانستان کې دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته امریکې او نورو ادارو د 1.4 لک نه زیات کسان د افغانستان نه راستلی دي. د هیومن فرست کوالیشن نومې امدادي ادارې الکس پلساس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 10 زره افغانان راوستل شوي دي. افغانستان نه د انخلاب پروازونه په 1300 هفتو کې ځنډیدلې دي او ښکاره سبب یې د قطري او د طالب چارواکو په خپل منځو کې سشخړه ده. دا خبره د وایس اف امریکا ریپورت د هغه کسانو له قوله کړې چې په دې معامله خبر دي. کابل نه د سټیټ ډپارټمنټ د کرایي اخیری پرواز د جنوري په 26مه نیټه راوته وو. د دغې وروسته د سټیټ ډپارټمنټ یو چارواکي ویلي پروازونه بیا ودرول شو. د سټیټ ډپارټمنټ ترجمان د رسمي انخلاب اړه سوونه ویل خو زیاته اکړه چې وزارت د امریکایي شهریانو د امریکای مستقل اوسیدونکو د افغان اتحادیانو او د کورنۍ او د انخلاب مرستو ته دوام ورکړی دی.
په افغانستان کې بشری ناورین اوج ته رسیدلې دی. شاوخوا داسې 10 میلیون افغانان دي چې هغوی د خوړو لپاره ډیر څه نه لري. ډونرز او همداراز نورو مرستندویو ادارو په یو لند مدت یا وخت لپاره د زینو افغانانو سره بشری مرستې کړې دي ترڅو دوی وتوانېږي چې دغه ژمی چې ډیر سخت ژمی دی او خلک لوږې مري په دې کې د هغوی لاسنیوی وکړي. راځئ چې نور تفصیلي واورو په دغه مطبوعاتو ته کتنې کې چې ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب راخیستې ده.
په افغانستان کې د انساني خواخوږۍ د سنگینو حالاتو د راپورته کېدو او په دې کې د لوی شمیر افغانانو او په خصوصي توګه د ماشومانو د امکاني مړینې اندېښنو د ګرد نړۍ ملکونو سره ډېر فکرونه ملګري وو او اوس د مختلفو امدادي ادارو او د ملکونو د بروخت امداد له سببه د قات د حالاتو ارضي تور مخنیوي شوې ده. په دې موضوع د وایس اف امریکا په ویبپاڼه د اکمل داوی یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوې ده. اکمل داوی د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د امدادي ادارو او د امداد ورکونکو ملکونو او تنظیمونو د امداد له سببه په روان ژمي کې د امداد محتاجه 2 کروڑ افغانانو ته امداد رسولی شوی دی، خو افغانستان اوس هم سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر زنانه مشره ډیبورا لیمز وایي، زموږ یقین دی چې د جمی وتو سره سره موږ افغانستان کې د ولګو تندو او د قاد د اندېښنو ښه په کامیابۍ سره مقابله کړې ده. بې سمندره افغانستان د هر طرف نه د انساني خواخوږۍ په ډیرو سنگینو حالاتو کې ګیر دی. رپورت زیاته چې امداد ورکونکو ملکونو او ادارو د تیر کال د اگست نه په افغانستان ټول ترقیاتی امداد بند کړی دی، خو امریکای او ځینو نورو ملکونو د کمزورو افغانانو د امداد کولو لپاره د ملګرو ملتونو ادارو او غیر سرکاري بین الاقوامي تنظیمونو ته مالی امداد جاری ساتلی دی. عالمی بینک د نهي پورز افغانستان کې د محتاجو خلکو د امداد لپاره د ملګرو ملتونو ادارو او د بین الاقوامي کچي ان جی او غانو ته د 1 ارب ډالرونه د زیات رقم ورکولو اعلان کړی دی. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر مشره او د لوی سکتر خصوصي استاد ډیبورا لیونز وایي چې د حقیقت پسندانه کار اخیستل پکار دي. مونږ چې د افغانانو د کړمو سمولو د پاره تر اوسه پورې څومره سکړی دي دا په اورو کې د مالګې برابر دي. دې زیاته کا چې د افغانستان اقتصاد په ډیر نازک موړ ولاړ دي، ځکه چې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، بیروزګاری خزياته شوې ده او رستر رو د نور زیات افغانان د غربت په شکنجه کې راګیریږي. رپورت زیاته چې ملګرو ملتونو په کال 2022 کې 2 کروڑ 60 لک افغانانو سره د ضرورت د بنیادی سامان د امداد کولو د پاره د 1.5 کروڑ ډالرو د امداد خواست کړی دی. خو د ملګرو ملتونو د مالی ادارو وینا ده چې د دې خواست په جواب کې د رواني هفتې پورې د کل غوښتې شوی رقم اله 15% رقم راغون شوی دی. اکمل داوی د وایس اف امریکا په ویبپاڼه خور شوی خپل رپورت کې دا هم لیکلی دی چې افغانستان لپاره آینده کې د انساني خواخوږۍ د حالاتو د راپورته کېدو د وړاندینه د مخنیوي لپاره خپل اقتصاد په خپل خپو او درول او مالی محکمتیا حاصلول پکار دی. خو د اقتصادي خیر ازای او د مالی محکمتیا د پاره د کیدونکو کوششونو په لار کې لوی خند په افغانستان واکمنو طالبانو باندې لګیدلی عالمی سیاسي او اقتصادي بندیزونه دي. د کوم له سبب چې امداد ورکونکي ملکونه او امدادي ادارې طالبانو سره د کار کولونه قاصر دي. او په دې زمن کې بل یو اهمه خبره دا هم ده چې تر اوسه پورې د طالبانو اسلامي امارت یو ملک هم تسلیم کړی نه دی. خو د ملګرو ملتونو زنانه استازي دا هم ویلي دي چې زه په صفاټکو کې دا خبره کوم چې موږ د طالبانو د ملګرتیا بغیر د ځپلي افغان اولس په صحیح مانو کې خدمت نشو کولی. دې زیاته کا چې په ډیرو خلکو به زما دا خبره خنه لګي، خو د راتلونکي وخت دپاره دا خبره بنیادی حیثیت لري. رپورت زیاته چې ملګرو ملتونو د طالبانو په واک اختیار کې د راتلونه پس خونړو پیښو کې او د بیګنا خلکو د وجلو په واقعاتو کې کمی راغلی دی. خو د بشري حقونو د ورځپزیاتي خرابیدونکي حالات د فکر وړ ضرور دي. د افغان زنانو او بشري حقونو دپاره د امریکې خصوصي زنانه استاذي رینا آمیری واشنگټن کې د اهمو او بین الاقوامي تالیو په مرکز کې کیدون کې یوې دستوري تخپل وینا کې ویلي دي چې موږ د انصاف نوړان دي امن ته امن نشو ویلې. دې زیاته کا افغان معاشره یا ولسیا یو غندلی معاشره ده او په دې کې بشري حقوقونه او د انساني خواخوږي او سیاسي حالات حالات یو بل سره ګنډلی دي. د ریپورت په اخر کې د ملګرو ملتونو د امدادي دفتر د مشر د ډیبورا لیونز د دې غږ ذکر شوی دی چې د سلامتی کونسل 15 واړه غړي ملکونه دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو امدادي دفتر لا د نوي سره خ مضبوط سیاسي اختیار ورکی، ځکه چې عالمی اداره دا وخت افغانستان کې د خپل تعلق په لار کې سخت مشکلاتو سره مخ ده.
بیا هم زو د سیمې ولوري ته د پاکستان لخوا د افغانستان سره 50,000 ټنه غنم مرستو لیګلو اعلان وروسته کله چې تورخم څخه دغه غنم لیګل پایل شول، له هغې وروسته د چمن سرحد څخه هم غنم لیګل پایل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې 1500 ټنه غنم پر چمن پوله افغان چارواکو ته ورسپارلی دی. راځئ چې تفصیل یې د نعمت الله سرحدي څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د پاکستان لخوا د افغانستان سره د مرستو په توګه اعلان شوی غنم رسولو لړۍ د چمن پولیس څخه هم پیل شوه. تیره ورځ د چمن سرحد څخه 1500 ټن غنم افغانستان ته ورسپارل شول. د افغانستان د زراعت محکمې د کابل څخه راغلي یو چارواکي محمد صادق لودین دغه غنم مسول کړل. محمد صادق لودین په دغه مهال وویل په افغانستان کې هغه رنګ خوراکي بوره نشته چې نړیوالې ادارې ښیي، خو بیا هم د خوراکي توکو د کمی سره دوی مخامخ دي.
متاسفانه چې موږ ویل مخکیم چې بحران شته ده، داسې بحران نه ده لکه دغه نړیوالو رسنیو چې بیخي غټ شی جنجول کړی دی چې بیخي خلک هېڅ شی هم نه لري او خلک هغه نه لري. الحمدلله زموږ اسلامي امارت اوس خلکو ته ماشونه ورکوي، کارمندانو ته، دولت ته مرستې کوي، نور خیریه کارونه مخته روان دي، او دغه موږ د دوستو هیوادونو او د ورونو ملتونو مرستې چې راځي دا هم ډیره ګټه رسوي د موږ خلکو لپاره. او د غذایي موادو کمښت په اولو وختونو کې موجود و، الحمدلله هغه مشکل رفع شوی ده، خو دغه مرستې کولی شي د موږ له خلکو سره ډیر هغه کې اسانتیاوې برابر کړي. د غذایي موادو په موجودیت کې ډیر مثبت تاثیر لري او زیاتوالی یو د قیمتونو کنټرول دا شی نو پکې راځي.
دغه غنم مخکې شپو کې په چمن کې ذخیره شوي اوس افغانستان ته د لیږو لړۍ پیل شوه. و افغانستان ته دغه د مرستې غنم ورکولو په مهال د چمن ضلع مرستیال کمشنر جمادات خرمندو خیل وویل د پاکستان لخوا دغه مرستې پر انساني همدردي و افغانستان ته ورکول کیږي. مخکې هم دوی پر چمن سره دغه رنګ مرستې افغانستان ته لیږلې دي.
مخکې هم 25 ټرکر کنټینر له دې ځایه خوراک، ادویات او ګرمې کپڑے ولاړلې، نو داغه په سلسله کې نن د افغانستان د حکومت کم نماینده سی او هغه ته موږ 1500 میټریک ټن غنم پر حواله کل. سدا به په څلوشت کنټینر کې افغانستان بولدک پلیار افغانستان ته ځي او الته به د حکومت افغانستان څخه کم ذمہ دار خلک دي، ابه الته داغه خوراک، ادویات، دا ټول سامان به په مستحقو خلکو کې تقسیموي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بیان په ټویټر ویلي دي چې د پاکستان ورسره د 50,000 ټنه غنم مرستې ورکولو ژمنه کړې ده، چې په لومړۍ جوپه کې د تورخم له لارې 1,500 ټنه غنم تیره ورځ ننګرهار ته ورسېدل. دوی د پاکستان د حکومت پر دغه مرستو منندوی دي. په افغانستان کې د پاکستان ځانګړي استاد به مصادق پر ټویټر یو ویډیو خپره کړې وه او ورته لیکلي وو چې د پاکستان د حکومت 1,500 ټنه غنم ډالۍ پر تورخم د افغانستان او چارواکو ته ورسپارل شوه او هر ورځ به د بشري مرستو په توګه افغانستان ته دوی دغه رنګ مرستې لیږي. پر 22 فروری هند هم 1,500 ټنه غنم د پاکستان لارې افغانستان ته ولېږل، چې څلور میاشت مخکې هند افغانستان سره دغه مرستې ورکولو پریکړه کړې وه. سی بیا پاکستان د غنم افغانستان ته د لیژول د پاره خپل لار ورکول اعلان کړی وو. نعمت الله سرحدی، وی وی ډیوا، چمن.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې به تاسو سره نور مهمه ریپورتونه او موضوعات شریکو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مال پاتې شئ او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک باندې هم د مهال په ژوندۍ بڼه وګورئ او خپل پیغامونه هم موږ ته پریښودلی شئ. موږ نور راپورونه هم لرو چې تاسو سره شریکو. خو زه د بلوچستان نه ولوري ته چیرې چې د روغتیا چارواکي ادا کوي په ایالت کې امنیت لپاره پولیو کارکونکو په خ چاپیریال کې کار کوي او په چیرو دریو کلونو کې پر پولیو کارکونکو د برید یو پیخه هم نه د ریپورت شوې. نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي رفیع الله مندوخیل په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره راغونډ کړی دی.
پردې پی ټی پی د دزمر ترانزیت نوم پی ټی پی یارو دی. پردې باندې موږ لا د ارګ د درو ضلع خلک موږ راځي، د افغانستان څخه خلک موږ راځي، هغه موږ دلته ویکسینیشن ورکوو، د پښینه سره راځي، د کلب الله سره راځي، دور د کوټ سره راځي، د درو ضلع خلک موږ ته راځي. تقریبا د ورځې موږ کم څه کم په اوله ورځ ما په خپل کمپین په اوله ورځ 381 کشنیان ما کور کړل په سپاس ټیم دغه تر اسیکین دا خوام د بارډر سمره وړي سار وختي د تلډر تیریږي، هغه تلډر کې د افغانستان خپل کشنیان هغه راوړي دلې سار موږ د ټیم ممبران خپل مارکینګ ورې چې مارکینګ نه پولیو کترې ورکې دا خواسته د کوټ سمره جې برته دور افغانستان ته وړي، هغه موږ د نشن کوو د کوو نه چې کوم کشنی پولیو خپل نه هغه ته نور د مر سره دا شپږ ټیم ممبران سار وختي کار کوي، سپروایزر د شپږ بیا په سکند ټیم کې دی، یو سپروایزر دی، دوه دانی لیویز ولا را سره دی، په کمپین کې پسې والا مره سره دی، د کمپین بغیر بیا لویز والا ګرد میا سره سره ولاړ دی، چې کوم سړی موټر پولیو نور کوي بیا موږ د سرکار سره موږ مدد ته خودي ګاډی راسه ته کوم پولیو ورکوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو، زما بختیار خټک او تاسو سره یو ډیر اهم او مهمه خبره کول واړم، هغه دا د پولیو وبا په حق لمانی. دا یو داسې وبا ده چې تاسو ماشوم تر عمری پورې مازوره کولی شي. زه به هغه میاندو ته هغه پلارانو ته خواست کوم چې چا په کور کې واړه ماشومان دي چې ته د پولیو قطرې لازم ورکی او د ټول عمر د مازورتیا نه بچ کی، پولیو قطرې خامخا ورکی.
زو د اسلام آباد ولوري تر چیری چی په جبر د لادرکه کې شو تنانو خپلوانو یو ځل بیا د هلته د لادرکه تنان د خوشی کولو لپاره احتجاجي ناسه کړی ده. په دغه پلت کې ګډون کوونکو او د لادرکه تنانو د حقونو غیر دولتي تنظیم هیومن رائټس په جبر د لادرکه شو یا د قضیو د های کورټس پر ځای ستره محکمه کې د چلیدو د رښتینولي او همدارز مصالحتي کمیشن د جوړښت او په جبر د لادرکه پر ضد د حفاظت لپاره د نړیوال کنونشن د لاسلیک او منظورولو غوښتنه کړې ده. راځي چې تفصیلي واورو د ارشد حسین او د وقار احمد په دغه ریپورت کې.
په اسلام آباد کې په جبر د لادرکه کړې شو تنانو خپل خپلوانو د پارلمان مخامخ ډی چوک کې احتجاجي ناسته وکړه. دا احتجاجي پرلت چې په جبر د لادرکه کړې شو تنانو د حقونو غیر دولتي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس د سوري لاندې ترسره شوي، پکې د خیبر پختونخوا او د هیواد د نورو برخو څخه راغلي هغه پښتنو ګډون کړي چې خپل خپلوانې ورک دي.
خلق باندې د اختر ورځې په چچا چچو غرق دي په غو جړاګانی په کال کې غمی مړې نشته غمی.
د ډیفنس اف هیومن رائټس د شمیرو تر مخه په جبر لادرکه کړې شو 2015 درشتنانو کې 1425 اوس هم لادرکه دي. په پاکستان کې د لادرکه بلوچستان او پښتنو د حقونو مبارزین د خلکو په جبر د لادرکه تور د هواد د فوز په خفیا ادارو پوري کوي، خو فوز دا تورن وار په وار ردوي او وای کې دي شي چې د غتنان افغانستان ته اوختي وي او یا د بلوچ بیلتون پاله ډلو په لیکو کې شامل شوي وي او وجل شوي وي.
ټول بچان یې زاړي او شپه ورځ زړای کی کزانانه دي کز بچان یې دي چې موږ پلار څه سموږ سره ته یو ځای کې نه و او وس نس تا غایب وس موږ دا غواړو چې دا معلومات موږ ته څوک راکړي و دې مارګ دې ځوان معلومات موږ ته راکړي.
د بشری حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری هم د چاپه جبر لادرکه کول غیر آئینی ګرځوي. تیر کال نومبر کې مرکزی حکومت په لومړي ځل د خلکو په زور د لادرکه کولو عمل د یو جرم ګرځولو لپاره قانوني مسوده د قومي اسمبلی نه منزور کړي چې اوس په سېنات کې پرته ده. د پاکستان حکومت کال 2011 کې د لادره کتنانو د قضیو د هواری لپاره یو کمیشن هم جوړ کړي، خو د بشري حقوقو او قانوني مرستو نړیوال تنظیم انټرنیشنل کمیشن اف جیورس دا کمیشن ناکام ګرځوي.
عدالت هم تلی اسلام آباد ته درخواستونه هم لیږلي دي، بیلابیل ځای ته درخواست شل درخواست هم لیږلي دي، هیڅ کار ملاقات د اوسه پورې نه شوی.
د لادره کتنانو د موندنې د حکومتي کمیشن تر مخه د کال 2011 نه تر اوسه پورې د لادره کې 8415 پیښې درج شوي، خو د کمیشن تر مخه اوس هم 2225 کسان لادره دي. غیر دولتي تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس د لادره کتنانو د خوشي کولو او د لادره کتنانو د موندنې حکومتي کمیشن د ختمولو سره د یو داسې قانون جوړولو غوښتنه کوي چې د لادره کتنانو د خپلوانو رای پکې شامل وي. د همکار وقار احمد سره ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د ډیو سره اوسئ. د ډیو سره د مالټیا مومنن کوم شرا سره په خبرونه کې مالیاس په داسې وخت چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ فعالان د خمیس حمله غړي او د پی ټی ایم مخکخه علي وزیر د خوشی کولو لپاره د سند اسمبلی و مخ ته د تیرو ولسو غرزو را حسبه احتجاجي پالت ناستي د کالیفورنیا دلتا په امریکا کې د کالیفورنیا په ایالت او په سرخار ساکرامنټو کې د یک شنبه په ورځ پی ټی ایم غړو کالیفورنیا څنګه یو مظاهره او لاریون کړی دی. راځي چې دوی غوښتنې په دغه ریپورت کې واورو چې ستاسو لپاره د کالیفورنیا څخه د ډی وی خبریال راشد خټک تیار کړی دی.
د پښتون ژغورنی غورځنګ کالیفورنیا څنګه غړو د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر چې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي د خوشی کولو لپاره د ریاست په ساکرامنټو ښار کې یو احتجاجي مظاهره او لاریون کړی. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د پی ټی ایم د فعالانو د پرلت په ملاتړ کې مظاهرچیانو د کالیفورنیا د والی ګیون نیوسم د دفتر مخې ته یو علامتي پرلت هم وکړو. د پی ټی ایم کالیفورنیا څنګه مشران وایي چې دا احتجاجي غونډه د هغه مظاهرو د لړۍ برخه ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په وینا په نړۍ کې د غورځنګ غړو پیل کړي او دوی دغه احتجاج د لارې نړیوالو ته یو پیغام ورکوي چې پښتون یو امن خوښوونکی خو مظلوم قوم دی او ترهګری کو د هر خوا کېږي پښتانه مخالفت کوي.
په کراچۍ کې په زرګونو کسان د 14 ورځو 15 ورځو راهیسې هلته ناست دي او د محکوم ولس اواز اوچتولو لپاره د علي وزیر او د اوایس عبدال او حنیف پښتین او د دوه د خوشی کولو د پرو په زرګونو پښتنو بلوچانو ادریس خټک دا ټول په دې کې شامل دي. دا دنیاوالو تر ورسو چې مونږ یو مظلوم ولس یو، مونږ د تر هغهري مخالف یو. دا تر هغهري کده حکومتونو لخوا کیږي کله بل چا لخوا کیږي مونږه مخالفت کوو.
چې د منظور پښتون تحریک چې د پښتنو د دې دور یو داسي مبارزه او تحریک چې دغه په علمي فکری او هر لحاظ سره د هر پښتون لپاره پای کې کنټریبیوشن د هغه زکړه او دغه برخه جوړېدل پکار دي. نو په دغه سلسله کې مونږ مختلف لارینونه او اکټیویټیز کو چې دا امریکن پښتانه چې دي هغه راغوند کو خپل حکومت ته ودرو او دوی په خبره مجبور کی چې دغه پالیسیانی چې کوم د ترخګرۍ د ودی لپاره استعمالیږي او داسي یو پرمن طریقې ته لړ شي او خجول ولري خره.
بل لخته د پاکستان فوج په پی ټی ایم د بارونو هیوادونو نه د پیسو اخستو او بارنې ایجنډا وړاندې بوتلو تورونه لګوي، خو د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین دغه تورونه ردوي او وایي چې کو ریاست د دوی خلاف څه قسم ثبوت لري نو را وړاندې کړي.
دا څوارلس پنځلس ورځې راهیسې پښتانه ناشتي، بلوچان ناشتي، سندیان ناشتي د خپل ازادۍ د خپل خلقو د حق لپاره.
احتجاج کوونکو د امریکای د ولسمشر جو بایدن د هغه اعلان هم غندنه وکړه چې تیر میاشتې د یو فرمان لاري د افغانستان د مرکزی بانک $1 بلین چې په امریکا کې پراته وو د هغې نیمایي برخه یې د 11 سپتمبر قربانیانو ته د ورکولو پریکړه کړې وه.
کتی تعلیم تنه ورکی منگا می ورکا و تعلیم تک غیر چی دن دائش و دن قائدی و دن تخریب کاری دن پار استعمالی خود اگر پیسی دن افغانستان دی و دن پیسی بای دن قانان دن ورکن چی
مظاهره کې یو ګډونکو کې حامد الوطان وای چې به هر قانوني لار لټولې او د قانون پوهانو مطابق د دغه فندونو پوښتنه د امریکای حکومت نه یا افغان حکومت کولی شي او یا مرکزی بانک
نوې اداره وکولی شي چې دلته په امریکای کې داسې یو لابي جوړ کړي چې د بایدن د حکومت د حرکت په مقابل کې په محکمو کې دا چیلنج کی منګر د افغان قانون پوهانو په مرسته باندې یو څه وکړل ډېر هغه مونی ولې خو لبد امرغه څوک چې د دې پیسو حقدار ده په حقوقي شکل په حقوقي لحاظ دلته دا شتون نه لري یوازې د افغانستان اسلامي امارت اوس پلانټیف کېدای شي یا د افغانستان بانک اداره چې دا په خپل دلته موجوده نه ده
تیر کال د اگست میاشت راځي طالبانو د افغانستان واک په لاس کې خستي خو لا تر اوسه کوم بل هیواد په شمول امریکا دوی لا په رسمي توګه د هیواد د واکمنو په توګه نه دي تسلیم کړي خو په امریکا کې میشته افغانان غوښتنه کوي چې امریکا دې د دغه هیواد د خلکو د حالت ښه کولو لپاره بل کومه منځنۍ لاره ولټوي څوک چې د تیرو سو میاشتو راسي د لوګي او غربت سره مخ دي راشد خټک وی وی دیوا سکرامنټو
زو د کوټه خار ولوري ته چیر چې د فاطمه جنا سړک د چاودنی مقدمه د ترهګری د مخنیوي ادارې سی ټی ډی پولیسو په ثانه کې درج کړ شوې دی راځي چې تفصیل یې د حفیظ الله ستوري شیرانی څخه په دغری پورت کې په ګډه سر واورو
د کوټه د فاطمه جنا سړک د چاودنی مقدمه د ترهګری د مخنیوي ادارې سی ټی ډی پولیسو په ثانه کې درج کړل شوې په کوټه کې د پولیسو ایس ایس پی اپریشنز عبدالحق عمرانی په خبره مقدمه د نامعلوم بریدګرو پر ضد درج کړل شوې چې پکې د ترهګری قتل اقدام قتل او نور دفې شامل کړل شوې دي
اف ای آر درج کړ چکه هن سی ټی ډی والے
د پیخي مقدمه د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی د نامعلوم بریدګرونکو پر ضد درج کړي او تحقیقات روان دي چې ډېر ضرب منطقي انجام ته ورسیږي
د پولیسو په خبره د چهارشنبه په ماښام د کوټي پر فاطمه جنا سړک په چاودنې کې د یو پولیس افیسر په ګډون درې تنه مړه شوي او اتلس ټپیان شوي وو د کوټي د سیول روغتون ویان وسیم بیگ په خبره په پیښه کې څلور وستنه ټپیان سیول روغتون ته وړل شوي وو چې پکې د درو حالت له خطر سره مخ دی د یادې چاودنې په اړه په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی و تلې فعال وکیل جلیل حیدر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کوټي پر فاطمه جنا سړک د چوټو جوړونکو هزارګانو پر دکان ډزې سوي وي چې پکې دوه تنه هزارګان وجل سوي او له هغه ورستو په یاد دکان کې چاودنه سوي د دې خبرو په اړه ایس ایس پی اپریشنز عبدالحق عمرانی وډی وته وویل چې ودوی ته هم په دې اړه تر اوسه کوم کره معلومات یا ثبوت په لاس نه دی ورغلی خو په خبره یې چې په کوم دکان کې چاودنه سوي دا د هزاره شیعه علي محمد دکان دی او د علي محمد وې خپلوان ته تر چاودنه څو شیبي وړاندې پر ټلیفون ویل سوي وو چې علي محمد د زړه له دورې مړ دی دغه دکان ته ځان رسوي او چې کله دغه یو رشتہدار هلته رسیدلې نو په همدې وخت کې چاودنه سوي او په کې درې تنه مړه سوي چې دوه په کې یاد شي هزاره ګاندي د ایس ایس پی په خبره د چاودنې پر وخت په امنیتی کامرو جوړ کړل سوي ویډیوګانې راغونډوي ترڅو پوره معلومات ترلاسه کړي
دوه انګل سے دیکھ رہے ہیں
دا سی ویل کی چې تر چاودنې وړاندې هم پیښه سوي خموږ دا ګورو چې د پیښې هدف د پولیسو د غزمی موټر او کوم بل څه وو
د یادې چاودنې سیمواري د ریپورت د جوړولو تر وخت کوم چانه د منلې خو تر دې وړاندې په ایالت کې پرمنیتی ځواکونو د بریدونو او د بلابیلو چاودنو سیمواري بلوز بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو او یا هم مذهبي تندره وډلو منلې دي د ایالت اعلی وزیر میر قدوس بزنجو یاد چاودنه غندلې او ویلي چې د یو پلان سوي سازش تحت د کوټې شار او د بلوچستان ایالت د امن خرابېدو کوشش روان دی په تیرو دوه میاشتو کې د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه او چاودنې زیاتې شوې دي د شمیرو لمخه د روان کال په لومړۍ میاشت کې په نهه پیښو کې د دیالس امنیتي سرتیرو په ګډون ډیر ستنه مړه د اته امنیتي سرتیرو په ګډون د ټپیانو شمیر شل دی خو په فبروري میاشت کې د دوه لویو بریدونو په ګډون په ایالت کې د نامنۍ اولس پیښې شوې دي چې پکې د څوارلس امنیتي سرتیرو په ګډون درې پنځوس کسان وژل شوي او د څلورویشت امنیتي سرتیرو په ګډون شپږ دیر ټپیان شوي دي حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای ڈیوا کوټا
زو د خیبر پختونخوا قبایلی زلو اولوری ته چیرې چې د حکومت چارواکي دوري کوي او د دې سیمو د ولس نظر معلوموي چې د پرمختیایي کارونو زر عملی کولو پروګرام یا AIP دویمه برخه کې هغه پروژې شامل کړي چې د ولس په خوخه وي. خو ځای خلک وایي چې په لومړی برخه کې هم کوم د پام وړ کارونه نه دي تر سره شوي. نور حال یې موږ ته راکوي ارشد مومن په خپل ریپورت کې.
حکومتي چارواکي په 2 مارچ د مومن دوزلې تراغلیو د غونډه ګډونوالو دیوته ویل د دوی په سیمو کې د روزګار موقع نه دی پیدا کړل شوی، نوې تعلیمي ادارې نه دی جوړې شوی، لارې کوڅې لا اوس هم وران پرتې دي او په جګړه کې د وران شو کورونو معاوضې هم ورته نه دی ورکړل شوی. دوی ویل کومه داسې پروژې نه دی پیل شوی چې په ولسی ګټه تمام شي.
ته ویما موږ په کلی کې پاتې کیږي، د سوم د خلک جره ټول په دغه ګراوند کې په کلی باندې پاتې کیږي. نه سرک په نه نوې سرک جوړ شوی دی، نه لینک روډونه شته دي، نه د بجلی سیستم شته دي، نه د سکولونه شته دي. ار څه چې کوم دی زبر بداوی مچ ټوټل نه په پیس 1 کې کار شوی، نه په پیس 2 کې شوی دی. اسی خبرې دي، اسی عوامو د دوه کور کول دي.
غونډه ترغلی د برمومند اوسیدونکو سرور خانویل د افغانستان سره په پوله نږدې سیمه کې اوسیږي، خو په کلی کې تر اوسه د جنکو سکول نشته او د 300 پورې ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې دي. د غونډې د ګډونوالو ویناوه د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو د 3 کالونه زیات وخت وشو. دوی سره کلیز د 100 میلیونه روپو ورکولو وعده شوې وه او په NFC وارد کې 3% برخې ورکولو هم ویل شوي وو، خو د وادو با وجود هم دغه پندونه قبایلی ضلعو ته نه دی ورکړل شوی. د حکومت په نمائندګۍ موجود ماشی سلاکار مشرف رسول دی وته ویل دوی د تیز پرمختیایي پروګرام په اړه د خلکو نظر معلوموي چې کوم کارونه نیمګړی پاتې دي او په دویم پړاو کې کوم پرمختیایي کارونه کول غواړي. نوموړي ویل چې کوم کارونه نیمګړی پاتې دي هغه د پندونو د کمی لامل دی.
سو کله چې AIP 1 جوړ شو نو زموږ امید خدا و چې یو 100 بلین روپیز یو 100 بلین چې دی دا په کال ملاویږي او تقریبا دا هغه درې مایسه ملاو شوی دی په 3 کالو کې. نو په دې وجه باندې ډېر سیزونه داسې دي، ډېر علاقې داسې دي چې هلته ضروریات مطابق فنډ الوکیت نه دی شوی او ترقی کارونو کې څنګه چې پلان او هغه مطابق ترقی نه ده شوی.
قبایلی ضلعو ولس ګیله کوي چې د دوی په سیمو کې هغسې پرمختیایي کارونه ونه شول څنګه چې دوی سره وعدې شوې وې. دوی په وینا غواړي چې حکومت هغه پروژې پیل کړي چې د 100 تنانو په ځای د کلي علاقې خلکو ته ګټه رسیږي او د تعلیم او د صحت شعبو ته دې خصوصي پاملرنه وشي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا مومند.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د ملکیت څخه مننه کوم چې تر دا دمره سره په پروګرام کې مالیا تاسو پیغامونه د ډي وی په فیسبوک باندې باندې هم ګورو او ولولو. نو کله هم که تاسو غواړئ چې داسې کومې موضوعګانې وي چې په هغې باندې غواړئ ډي وی تاسو لپاره ریپورټونه تیار کړي نو تاسو کولی شئ چې دا هم موږ ته راپګوته کړئ تر څو موږ وتوانیږو د ډي وی خبریالان چې په سیمه کې دي ستاسو دغه مهمې موضوعګانې راواخلي او په هغې باندې هم بحث ولرو. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې د ډي بي خبرونه په خپل کور کې په یوټل 770 103 چینل باندې هم وګورئ، په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ بڼه دغه خبرونه راځي، او په یوټیوب چینل باندې هم د ډي بي تاسو کولی شئ چې را سره مل وسئ او هلته دغه ټولې خبرونه چې تلویزیونی خبرونه دی هغه وګورئ. زو دا محل د یو بل روغتیایی څنګه په لړکی یو بل ریپورت ولوري ته چې د سی سیکشن په اړه دی، چې د ماشومانو د زیږولو لپاره یو عصري طبي طریقه ده چې په پرمختللي هیوادونو کې د ماشومانو د زیږولو دا طریقه هله کارول کیږي چې مور یا زیږیدونکي ماشوم د طبي ستونزې سره مخ وي. راځي چې تفصیل یې واورو د وقار احمد څخه چې هلته په سیمه کې د سی سیکشن په اړوند د طب ماهرین سوای. نو د وقار احمد دغه ریپورت به په ګټه سره وګورو.
سیزیرین ډیلیوري د جراحي اپریشن یو طبي طریقه کار دی کوم چې د ماشوم زیږون لپاره کارول کیږي. د ماشوم د زیږون دې طریقې ته سی سیکشن هم ویل کیږي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنٹ اکنامکس یو رپورت ښیي چې پاکستان کې په هر 15 ماشومانو کې یو ماشوم د سی سیکشن د لارې پیدا کیږي. پیاد رپورت کې د پاکستان ډیموګراف اینڈ هیلت سروې لخوا دا هم ویل شوی چې پروستو کې د سی سیکشن د لارې د ماشومانو پیدا کولو شرکې اضافه مخې ته راغلی ده. قائد اعظم انټرنیشنل هسپتال کې کارکون کې گائنوکالوجست یا د ماشومانو او خزو یو ډاکټره ام حبیبه وای،
پروستو کې زمش طبي مرزونه سیوا سوي دي او زمش د ژوند تیرېدو انداز هم بدل سوي دي. په ځای ناست ډیره ده او اخوا دیخوا راته کم دي، او د دې سره سره ورکینګ وومن یا د بهر کارکونکو کې شزي هم دي. دا ټول هغه عوامل دي چې لوچی د سیزیرین ډیلیوري شرس سیوا سوي ده.
شمیرې خی چې په پاکستان کې په کال 2012 او 2013 کې د سی سیکشن د لارې د ماشوم پیدا کولو شره 14% وه، کوم چې په کال 2012 او 2013 کې تر 20% رسیدلې ده. ډاکټر ام حبیبه زیاتوي،
دا به ډیر شوی چې د غیر ضروري سی سیکشن نه ډډه وکړي شي. شوزتا په قدرتي توګه د ماشوم د زیږولو موقع هم ورکول پکار دی. د ماشوم زیږونکي شزي په قاعده څارنه پکار ده چې هغه د غیر ضروري سی سیکشن نه وساتل سي.
ورلد هیلت ارګنایزیشن یا د روغتیا نړیوال سازمان تر مخه پاکستان کې د سی سیکشن شرح د 10% نه سیوا ده، او پاکستان په هغه هوادونو کې دي چرته چې په غیر ضروري او غیر طبي وجوهاتو پرتا هم د سی سیکشن کولو رجحان مخ په وړاندې روان دي. په قائد اعظم انټرنیشنل هسپتال کې د ګاینی وارد مشره ډاکټر شاهینه اعظم وای د سی سیکشن د لارې د ماشوم په پیدا کولو کې ډیر ستونزې دي. هغه وای په دې کې د زخم او سینې د انفیکشن ترڅنګ نورې طبي مسلې هم مخې ته راتللی شي.
په قدرتي توګه د زیږون یو ګټه دا وی چې مریض زر صحت ومومي. دویمه د ماشوم او مور ترمنځ تړون ډیر مضبوط سي، ولې چې څنګه ماشوم وزېږي نو مور یې ورته سینې ته واچوي او هغه د مور په اسکل شروع کړي.
د طبي پوهانو تر مخه په قدرتي توګه پیدا شوی ماشوم او مور دوانو لپاره ډېرې فائدې دي، او وای چې د سی سیکشن د لارې ماشوم پیدا کول یو غیر ضروري او غیر طبي عمل دی، او د دې نمور او ماشوم دوانو د خطر سره مخ کې دي شي. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبري خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسي. تاسو د ملتیاڅ خ ډیر مننه کوم چې را سره په دې خبرونه کې عمل شوي، او تاسو کولی شئ زموږ د ډي وی نور پروګرامونه او خبرونه تاسو په خپل کور کې هم په یوټل 770 103 چینل باندې وګورئ. دا خبرونه په څلور ویش ساته په تکراری بڼه تاسو کولی شئ چې وګورئ او را سره عمل کیدای شئ. همدارس د ډي وی فیسبوک پانی باندې، په ویب پانی باندې، او په یوټیوب باندې هم کولای شي چې موږ سره مل وسی، خپل پیغامونه هم موږ ته پریښودلی شي. او همدارز د ډي وی په ویب پانی باندې د سیمې څخه راغلي ټول ویډیوي رپورټونه او تازه لیکنې او تاسو د سیمې حال پروت وینو کولای شي چې حال تلاشي او دغه لیکنې هم ولولي. د دې خبرونه قربانه و مازه منزه شهید، او د دې خبرونه پروډوسر و عابد حسین چې دغه ټول رپورټونه او مواد تاسو لپاره راغلي خپرون کړی وو او ستا سره په دې خپرونې کې وار په وار شامل کړله. نو د هغوی نه هم ډیره زیاته مننه کوو. او زموږ سره په دې خپرونې کې تخنیکي اړخته انجینران هم وو چې هغوی هم دغه مرسته وکړله او دغه خپرونې تر دې ځای سرته ورسوله. ستاسو څخه اخلو اجازه او تاسو ته ډیرې ښې شیبې غواړو. سرلوړه او آباد اوسئ. د الله په امان.